د مشالیو په روانو خبرونو کې د خپل قربای سره لمومن سلامونه منې وخت غرمي دولس بجې شوي. په دې ګړۍ کې د نورو موضوعاتو تر څنګ اوري د جمعیت العلماء اسلام په مشرۍ احتجاج، دغه راز د قبایلي سیمو معدنیات او د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د نوم وستو یا نه وستو په اړه له ایگزیټ کنټرول لیست د هغې په اړه اورېدنه. خو تر هر څه مخکې ورځو مجید بابر ته چې تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي.
مشال خبرونو سر ټکی د خیبر پختونخوا حکومت په صوبایي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو باندې غږ کړی چې که د معدنیاتو د منظور شوي بل په اړه مثبت تجاویز لري نو هرکلی به کوي. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي په جنوبي وزیرستان کې د ماینونو صفا کولو کار ودرېدلی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغو دوو امریکایي سرتیرو ته معافي ورکړې چې په افغانستان کې په جنګي جرمونو تورن وو. مشال د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبایي اسمبلی کې په اپوزیشن ګوندونو غږ کړی چې په دمشو قبایلي دلو کې د معدنیاتو د منظور شوي قانوني بل په اړه که څه بدلونونه غواړي نو دوی به یې هرکلی کوي. تېره ورځ مشال لري سره په خبرو کې د معدنیاتو صوبایي وزیر ډاکټر امجد علي خان وویل
که د هغوی سره د دین خط تجویز نو بالکل هغې ته مونږ تیار یو. دا امینډمنټ شوی دی، دا سر د قرآن صحیفه نه ده. په 2017 کې دم شوی وو، اوس سر پر 19 کې وشوه. که مونږ ته خط تجاویز راځي نو انشاءالله مونږ به هغه اخلو او د هغو سره به کینومو او د هغو خبره چې کوم خط تجاویز هغه منو.
د رواني میاشتې په 13 نیټه صوبایي اسمبلی کې واکمن ګوند تحریک انصاف دغه بل منظور کړی. صوبایي حکومت دریځ لري چې د دې بل له مخه به په قبایلي دلو کې د روزګار موقع پیدا شي او اقتصادي هلې ځلې به توندې شي. خو اپوزیشن ګوندونو په خاصه توګه د دمشو ضلعو استازي وایي چې د دې بل له وجې حکومت د قبایلي دلو په معدنیاتو قبضه کول غواړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ دعوه کوي چې په جنوبي وزیرستان کې د ماینونو صفا کولو کار ودرېدلی دی او په حکومت یې غږ کړی چې دا کار د بیا زر تر زره پیل شي. تېره ورځ مشال لیډو سره په خبرو کې د یاد غورځنګ مشر منظور پښتین وویل
دا ودرېدلې ده، دا نه صفا کوي، دا چې کوم ماینونه دي دا په هغو ځایونو کې دي چې چېرته د دغو فوجانو مورچې وې، د مورچې آسپاس یې شخ کړي دي. بیا دوی بېرته مورچې پرېستي دي، مورچې خو دوی ډېرې پرېښولې. نو هغه باران چې وشي، بېغه وشي، په دې کې دا دغه باران یې لاندې هم راوړي.
تېر کال د یاد غورځنګ د احتجاج نه پس د پاکستان پوځ ویلي ول چې په جنوبي وزیرستان کې د ماینونو صفا کولو لپاره یې جدید مشینري رسولې ده او تر هغې به کار کوي چې تر څو دا سیمه د ماینونو نه صفا کړي. په سیمه کې ځایي ولس او ځینې آزادو سرچینو هم مشال لیډو ته پخلی کړی چې د ماینونو صفا کولو کار بند شوی. په تېرو څو کلونو کې د ماینونو چاودنو له امله په لسګونه ماشومان، ښځې او بوډاګان وژلې شوي او معذوره شوي دي. تر دا مهال حکومتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. تېره شپه په کوټه کې یوې چاودنې درې امنیتي سرتیري وژلي او 5 نور ژوبل کړي دي. په کوټه کې د حکومتي چارواکو په وینا چاودنه د سړک په غاړه د ناسرګند کسانو لوري په یو ودرول شوي موټر سایکل کې د پټکل شوو چاودیدونکو موادو له امله شوې ده. د پیښې وروسته په ګڼ شمېر کې پولیس او سرحدي عسکر د چاودنې ځای ته رسېدلي او د پلټنو کار یې پیل کړی دی. تر دا مهال د دې چاودنې ذمهواري چا نه ده اخیستې. په خوست کې د وزیرستان پراته کډوال له حکومت هم مرستې غواړي. د هغوی یو شمېر مشرانو پرون مشال لیډیو ته وویل چې د ژمي د رارسېدو سره په بیړني ډول خوراکي موادو ته اړتیا لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې ادارې په خوست کې له میاشتو وزیرو سره کومکونه د پخوا په پرتله ډېر کم کړي او ښایي په راتلونکو څو میاشتو کې کومکونه پرې بند کړي. په خوست کې د میاشتو کډوالو مشران وایي چې د وزیرو لږ تر لږه 15,000 کورنۍ له وزیرستانه د امنیتي ستونزو له امله خوست ته ورکړه شوي وو. لاهور های کورټ د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د علاج لپاره د بهر تلو پاړه د هغه د ورور شهباز شریف درخواست اوریدنې لپاره منظور کړی. په دغه درخواست باندې نن بحث کیږي. دا په داسې حال کې ده چې واکمن تحریک انصاف ګوند څو ورځې مخکې نواز شریف ته د علاج لپاره د بهر تلو مشروط اجازه ورکړې وه او ویلي وو چې هغه دې د وو عربو لپاره ضمانتنامې لاسلیک کړي نو نوم به یې د بهر تک د فهرست نه وویستل شي. خو د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخه نواز شریف د دا ډول کوم ضمانتنامې لاسلیک کولو نه انکار کړی. یو شمېر سرکاري او شخصي ډاکټرانو بورډونو ویلي دي چې د هغه روغتیايي حالت د سختې اندېښنې وړ دی او په سمدستي توګه به هر هیواد کې علاج ته اړتیا لري. د ډاکټرانو په خبره هغه ته د پلیټ لیست د کمی ناروغي ده. په افغانستان کې د دریو طالب زندانیانو په بدله کې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې د دوو بهرنیو برمته شوو کسانو د خوشي کولو معامله تر اوسه ګونګه ده. درې ورځې مخکې افغان ولسمشر اشرف غني د دې معاملې اعلان کړی و. بلخو افغان حکومت دا ګام د حکومت او طالبانو ترمنځ د نیغ په نیغه خبرو لپاره یو مهم پرمختګ بللو، ځکه چې افغان طالبانو افغان حکومت سره د خبرو اترو نه انکار کړی و او ویلي و چې په کابل کې ګوډاګي حکومت سره خبرې نه کوي. خو بلخوا تېره ورځ د افغان طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي چې د تبادلې ټاکلې ځای ته درې طالب قیدیان په سلا شوي وخت راونه رسېدل او هغوی اوس هم د حکومت په ولکه کې دي. د دغو طالب قیدیانو په بدل کې به په کابل کې د امریکایي پوهنتون هغه دوه پروفیسران خوشي کېدل چې د 2018 کال د اګست په میاشت کې طالبانو تښتولي وو. دغو کې یو امریکایي او بل استرالوي دی. ذبیح الله مجاهد ویلي دغه دواړه دوی سره دي. په سمدستي توګه دې تبادله کې د ځن وجوهات نه دي په ډاګه شوي. خو د رواني میاشتې په 14مه د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د خبرو پر مهال د ولسمشر اشرف غني میرمنې رولا غني ویلي ول چې داسې بریښي د تبادلې پلان ناکام شوی. او رسته خبر دا چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه دوه امریکایي سرتیرو ته معافي ورکړې چې په افغانستان کې په جنگي جرمونو تورن وو. خو ناقدین وایي چې دا عمل به په پوځ دننه د انصاف نظام کمزوری کړي. ولسمشر ټرمپ د نومبر په 15مه د ځانګړي ځواکونو د پلاټون د هغه کمانډر چې په عراق کې د کړنو له وجې عهدین راکم شوی وو بیا بحال شو. هغه په عراق کې د داعش د یو وژل شوي وسلوال مړي سره د خوشحالۍ په انداز کې تصویر وستی وو. امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په خپل یو راپور کې په وزارت دفاع کې د پوځي مشرانو د هغو اندېښنو په اړه لیکلي چې په دې معامله کې د ولسمشر ټرمپ مداخلت به په پوځ دننه قاعدې او اصولو ته زیان ورسوي. د مشال د خبرونو پای.
د اسلام آباد سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1450 روپۍ نوي پیسې اخستل کیږي او 1550 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1990 روپۍ شل پیسې او 200 روپۍ شل پیسې، یو ایرو 1020 روپۍ 50 پیسې او 1020 روپۍ 1.5 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ شل پیسې او 240 روپۍ 50 پیسې، یو سعودي ریال 140 روپۍ 15 پیسې او 140 روپۍ 15 پیسې، یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 201 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 218 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ریاستو کې د پیښور په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 14 او زیات نه زیات شل، په بنو کې به کم نه کم 14 او زیات نه زیات 22 او په کوټه کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه مو له مشال لډیو اوردل. تاسو زموږ خبرونه په مشال لډیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو تر څنګ اوري د جمعیت العلماء اسلام مفتي کارکونانو د احتجاج په توګه قراقرم لوی لارا تړلې ده او د پاکستان فقیه حکومت هغه یو صدرتي فرمانونه منسوخ کړي چې په قومي اسمبلی کې یې بیل بحثه منظور کړي وو. پړه یو کار پوای
د پارلمان دنه خدا دې ښه خبره چې اډینن کې واپس کړي او دا په جمهوریت طریقه کې د څه شوی کوم ټیکسونه یا خبرې دي قانونه والی سره کړي دي.
راغل چې به د ایگزټ کنټرول یا ممنوع الخروج کسانو لسخه د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د نوم په مشروطه توګه د وستو یا نه وستو په اړه د کیس اوریدنه نن وشي. او د خبر پښتونخوا د مدنیاتو صوبایي وزیر وایي د نوي قانون له مخې په قبایلي سیمو کې د مدنیاتو درنګونه بعد د هغو قانونو او خلکو وی چا سره چې له وړاندې د ملکیت وو. خو یو قبایلي مشر وایي
دا د قبایلو د مدنیاتو د قبضه کولو د فرا یو جابرانه په انصاف نه بینا یو دلیل دی چې دوی کوي ځان لپاره جوړوي.
او په افغانستان کې د شمالي وزیرستان کډوال وایي
دلته تاسو افغانستان کې لیدلې ده چې سوړه ډېر تیز دی. اې د خلک ته بستره او د کمبال او د کوټې مرسته سخت نه سخت ضرورت دی.
او په روسي نیمای کې د رنگونو نړۍ اونې ځخپرونه هم لرو له مشال لډیو سره اوسئ.
او سمو د خبرونی لومړی موضوع اردن کو د جمعیت العلماء اسلام فی کارکونانو د احتجاج په توګه کوراکرم لوی لارا تړلی دا چې لوجه مسافر ته استونځي د رسول هغه چې د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د نومبر په 12 اعلان وکړ چې سرلنن په اسلام آباد کې د حکومت پر ضد اپوزیشن ګوندونو احتجاجي ناست ختموي او د احتجاج پر دویم پلان عمل پیلوي چې په کې د هیواد په مختلفو برخو کې لوی لارې تړل شامل دي د پاکستان د مرکزي حکومت پر ضد د جمعیت العلماء اسلام فی احتجاج نن په ولسم اورز هم دوام لري اپوزیشن ګوندونه دریز لري چې د پاکستان ترکیل صاحب په مشرۍ حکومت په درغلي راغلي نو وزیر اعظم باید مستعفی شي خو حکومت د درغلي تورونه ردوي وای وزیر اعظم عمران خان به هیڅ کله د دوی پر غوښتنه استعفا ونه کړي ورزو خپل خبريال غلام بوسه چې دا وخت مکسر لپې خوره د ټلیفون په کرخه د غلام بوسه د جمعیت العلماء اسلام په فکر کونانو د احتجاج په توګه کوراکرم لوی لار تړلې دا د غسیزمنګ اردون کوته وي چې دوی په پاکستان کې نورو په کوم ځایونو کې د راز لارې تړلې دي
جی بالکل اسلام محمد صاحب څنګه چې تاسو یادونه وکړه دا کوراکرم د لارې چې کومه چین ته د کوم کې لار ده په هزاره ډیویژن کې په یو مقام ډانډې یو علاقه ده په هغې باندې دغه تقریبا درې ورځې ده چې دغه لارې تړلې ده او په دغه لاره باندې ډېر زیات تغی ټریفک وي د هغې د وجې نه خلکو ته ډېر دغه دی ولس په ډېرې ستونزې یو خو دغه دی بل د بلوچستان په حد کې چې کوم د کراچۍ په لور کومه لاره تلله یعنې کراچۍ او بلوچستان چې په منځ کې کړي نو هغه لاره هم دوی دغه کړې ده بنده کړې ده او پاریس کی نن چې کوم ځای پولیس کې په کوم ځای کې چې هلته په هر کې چې په کوم مقام باندې دی د غلاره پر ځای د هغه چې کوم د غلاره تانه ده نو هغه سهار د جمعیت علماء اسلام د جنون سوا کارکونانو خلاف تیار هم درس کړی دی خو تر اوسه پورې څوک چې کوم دینو د غسلې نه دی نیولې نه دی دا به ته ومویم چې بیا په خیبر پښتونخوا کې د نوخار چې کوم د حکیم آباد دغه علاقه ده دا چې د نوخار نه چې تری مخ ته وځي د سینټ علاقه چې ختم شي بیا د حکیم آباد دغه راځي سیمه راځي هغه دې هم د سړک دغه کړې بند کړې هلته چې بیا ډېر زیات دغه دې سکولونه دي نو د پرون نه بیا غذایی چې کوم دغه دې په نوخار کې دا هغه دې خوا ته د حکیم آباد خوا ته چې شاوخوا کوم سکولونه راځي نه اغېزمنو نو هغې له بیا پرون دا سکولونو والا دغه چټیانې مور کړې ماشومان چې کوم نو پرون او نن واپس چې کوم نو راغلي دي بل شان چې بیا په تګدره کې دوی د ټول څوکۍ سره چې کوم سواد ته او دوی ته چترال ته کومه لاره ځي یو وخت سواد ته لاره ځي او بل وخت دغه لویه لاره چې کوم نن د دوی او د چترال په لور باندې ځي هغه هم دوی دغه سره درې مورځې د تړلې دي نو خو دا به د ته ومویم چې بله لارې چې په مختلفو ځایونو کې دوی تړلي دي نو بیا خلک چې کوم دی نو د تګ راتګ لپاره متبادل لارې کاروي یعنی د دې چې څومره دغه دی اثر دی چې په کم کم دغه لارې په کم پوینټونو باندې تړلې شوي دي نو هلته ځایي خلکو ته چې هلته کوم اوسېدونکي دي هغې ته ډېرې زیاتې ستونزې دي بل چې لرې لرې خلک دي نو هغې ته ستونزه دا ده چې هغې بیا متبادل لاره کاروي نو د هغې د وجې نه یو یوه نیمه ګنټه چې د کم پوینټ باندې دوی ناست دي نو هغې نه ځان بچ کړي او په بله لاره باندې دي نو هغه لارې بیا دا چې دوی هم نه دي چې کوم دوی واړه واړه دي نو په هغې رس جوړي نو دغه یوه نیمه ګنټه دوه ګنټه خلک د هغې د لاسه را کېږي
غلامبوس داسې خبرونه هم راغلي دي چې په کراچۍ کې یا د پاکستان په نورو برخو کې د جمعیت العلماء اسلام چې کوم پلویان دي یو ځینې مشران دي د هغوی خلاف اف آی آر هم درج کړل شوي دي
جی بالکل ما تاسو ته د حد یادونه وکړه چې په حد کې د 250 کسانو چې کوم دغه لارې تړل د کراچۍ په لور باندې نو 250 دغه کو کنفرم دغه
خو هغه لاندې څوک لا نیول شوی نه دي
حکومت چې کوم دی نو په دې باندې
خو څوک لا نیول شوی نه دي
چې د دې خلاف چې کوم کسانو لارې بندې کړې خو څوک د وسه پوری په دې کې کوم مهم مشران یا نور د لاس د ټیټې کچې کارکونان هم لا غریب پر شوی نه دي البته دغه د هغې
جمعیت العلماء اسلام فی کارکونانو د احتجاج په توګه کوراکرم لوی لار تړلی ده دغه راز د پاکستان په نورو برخو کې هم لارې تړلې دي راځو یو بل خبر ته. ټاکل شوی د ایگزټ کنټرول یا ممنوع الخروج کسانو لیست څخه د پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون د رهبر نواز شریف نوم په مشروط توګه د وستو یا نه وستو په اړه د کیس اورېدنه نن وشي. دا براسال کې دا چې حکومت ویلي دی نواز شریف په بهر کې د درملنې لپاره تللی شي، خو نوم به یې حلله یاد لیست اوباسي چې نوموړی د انډیمنیټي بانډ په شکل کې شاوخوا و ارب روپی جمع کړي. د دې حکومتي شرایطو خلاف د مسلم لیگ نون مشر او د نواز شریف کشر روش با شریف درخواست جمع کړی و چې پرون یې په لاهور های کورټ کې اوریدنه وشوه او نن یې بیا کیږي اوریدنه. د دې پرونۍ او نننۍ اوریدنې په اړه په اسلام آباد کې مو له خپل همکار طاهر خان سره لږ شیبه مخکې خبرې شوې، نو راځئ چې دغه ته وښو.
ټاکل شوی دی چې نن د لاهور های کورټ یا عالي محکمه په دویم ورځ باندې د سماعتو کې اورېدنه وکړي. تېره ورځ په دې باندې بحث و چې آیا دغه درخواست، دغه عریضه چې د نواز شریف ګور په لاهور های کورټ کې داخل کړې وه، آیا دا دغه های کورټ د لاهور هغه صلاحیت لري چې هغه واوري او که نه، نو بیا فیصله های کورټ دا وکړه چې او دغه عدالت دا اختیار شته چې دا ووري. نو نن بیا یو ودا کینی او سوال هم دغه یو دی، ځکه چې شهباز شریف دی عدالت هغه وخت رجوع وکړه چې کله مرکزی حکومت شرایط کې فوتاسو ته اشاره وکړه، هغه شرایط د مسلم لیگ نون درې لخوا مسترد شوی دی. نو دی اوس د عدالت نه غواړي چې هغه فیصله وکړي چې آیا نواز شریف د نوم د هغه لیست نه فهرست نه وویستل شي چې پاغي باندې د بهرتو پاغي باندې پابندي وي. نو نن به وکتل شي چې لاهور عالي محکمه سټي بل خوا یو بل پرمختګ هم شوی دی، او هغه دا دی چې یو خو په کابینه کې اکثرو وزیرانو د نواز شریف د پاکستان نه د بهرتو حمایت کړو، لیکن اوس چې کوم د پی ټی آی کوم اتحادي درې دی لکه په هغه کې مسلم لیگ کاف دی، هغه کې ان پی ایم پاکستان دی، هغه کې په سند کې کوم یو اتحاد دی جی ڈی اے په نامه، هغه د حکومت اتحادی ټول اوس د نواز شریف د پاکستان علاج لپاره د ثور حمایت کړی دی. او ځنه هغه پکې سخت بیانونه ورکړي چې ولې حکومت اجازه نواز شریف ته نه ورکړي چې هغه بهر لاړ شي، ځکه مسلم لیگ نون د وکیلانو هم دا موقف دی چې کوم ضمانتونه دي غواړي خو د وړاندې نه په عدالت کې په اسلام آباد های کورټ ورکړی شوی دي. حکومت باندې فشار هم داسې دی چې نواز شریف بهر ولېږي.
دا په اسلام آباد کې زمونږ همکار طاهر خان چې تاسو معلومات درکول. ټاکل شوی د ایگزټ کنټرول یا ممنوع الخروج کسانو لیست څخه د پخواني وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون د رهبر نواز شریف نوم په مشروطه توګه د بیستو یا نه بیستو په اړه د کیس اورېدنه په لاهور های کورټ کې نن وشي. یو خوا د مولانا فضل الرحمان په مشرۍ تر احتجاج شروع کېدو وروسته د حکومت رویه له نواز شریف سره نرمخ کاری، نوبل خوا د پاکستان وفاقي حکومت هغه یو ل صدرتي فرمانونه منسوخ کړی دی چې په قومي اسمبلی کې یې بیل بحثه منظور کړی وو. د اپوزیشن ګوندونو د حکومت دا ګام نه سمبللې وو، ټینګار یې کړی وو چې پر هر قانوني مسوده باید لومړی په پارلمان کې بحث وشي. په دې اړه تر خبرو تر وروسته حکومت صدارتي فرمانونه منسوخ کړي او اپوزیشن د ډیپټي سپیکر پر ضد جمع کړي د عدم اعتماد تحریک بیرته اخیستلی. اوس پوښتنه دا چې دا ګام پر یو بل د فشار نتیجه ده که نه، دا ګامونه د پارلماني فضا برابرولو او جمهوریت د ودې لپاره اخیستل شوي دي. تفصیل د بوروال کاکړ په راپور کې ورو.
په پاکستان کې د حکومت او اپوزیشن ترمنځ دا رغند خبرې اترې په داسې وخت کې شوی دی چې د حکومت پر ضد احتجاج له اسلام آباد څخه نور ښارونو ته غځېدلی دی. د جمعیت علماء اسلام په مشرۍ کې چې په اسلام آباد کې کوم پرلت پای ته رسول شوی و، په هغه کې د ملک ټول لوی اپوزیشن ګوندونه شامل وو او د حکومت د ړنګېدو غوښتنه یې کوله. خو د نومبر پر 14مه د حکومت او اپوزیشن ترمنځ بریالۍ خبرې اترې دا پوښتنه راپورته کوي چې آیا اپوزیشن او که حکومت په خپل رویه کې بدلون راوستی دی. د سیاسي چارو پوه ډاکټر عبدالشکور وای پر حکومت په دې اړه ډیر فشار و چې په پارلمان کې هغه سي قانون سازي نه کیږي لکه څنګه چې پکار ده.
دا حکومت په اصلیت کې په دوه خبرو روانو، یو دا په وزیرانو نو روان، په مشیرانو روانو، دا ډیره مهمه خبره ده. بل دا په قانون سازی نو روان د پارلمان دننه، دا په اډینس روان حکومتو کې. دا چې سب ګټور سیزونه مونږ ته قانون سازی په بل کې نه دی راغلی، بلکې یو اډینس پات شوی، شپې د شپې پات شوی دی، آی کې پارلمان یو قسمه بای پات شوی دی.
ډاکټر عبدالشکور وویل اوس چې د اپوزیشن او حکومت ترمنځ د خبرو اترو په نتیجه کې کوم فرمانونه بیرته اخیستل شوی دي، دا د ده په فکر د پرلت نتیجه هم ده.
د پارلمان دننه خو دا ډېره خبره چې اډیننس واپس شولې، دا په جمهوري طریقه کېږي، دا څه چې شوي دي، کوم ایکټونه یا څه خبرې دي قانون حوالې سره کړي دي. خو دغه اپوزیشن چې کوم دی، دا به په راتلونکي څلور پنځه کاله کې خپل کردار لوبوي، چې دا هغوی مونږ ته معلوم شول چې لکه د مولانا د درنی نه دوی ته نیخ په نیغه فائدې ورسېدلې، او د هغې نه دوی بھرپوره فائده واغسته هغه موقع نه. او نن حالات دې ته راغله چې حکومت لکه د دوی سره سم شو، دوی حکومت سره سم شول.
د سیاسي چارو بل کارپوه ډاکټر خادم حسین وای په ملک کې حالات داسې حد ته رسېدلي دي چې د دې اوسنی حکومت مستحکم کېدل ګران ښکاري.
خدا اوشتا کی دی نا اہلائے بیا دی سبو بیگانا کی دل غیریت اختیارول، بیا دی پاکستان یوازی کی دل پسیمہ کی او پا نرائی کی، او بیا دی اقتصاد غردی دل، دا طول پا دی کی اوامیل دی علتون دی. او ما تخکاری دا سی چی دی حکومت پاکستان کی مغختی تینگی دلی اون دا سی مشکل خکاری.
دا په داسې حال کې ده چې مولانا فضل الرحمن په اسلام آباد کې د دوو اونیو تر پرله وروسته اوس د ملک یو شمیر ښارونو کې د لوی لارو تړل پیل کړی دی. دوی دې ته پلان بی وای او غوښتنه کوي چې عمران خان دې استعفا وکړي، خو حکومت وای دا غیر جمهوری کار دی او دوی یې نسی کولی.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، دا وباس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته ته کو سیلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام اے اس ایچ اے اے ال ار اے ڈی آی او مشال ریډیو ڈاؤنلوډ کا.
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې.
مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، د خبر پښتونخوا د مدنیاتو یا قدرتي زیرمو وسایلو صوبای وزیر ډاکټر امجد علی خان وایي د قبایلي زلو لپاره د مدنیاتو د نوي قانون لمخې په قبایلي سیمو کې د مدنیاتو درنګونه به د هغو قانونو او خلکو حق وي چا سره چې لوړاندې د قبضه یا ملکیت وو. خو نوموړی وایي قبایل کولی شي له ځان سره د هیواد د نورو برخو خلک شریک کړي. بلخو په خبر پښتونخوا اسمبلی کې اپوزیشن غړو د نومبر په 14مه د یاد قانون د منځریدو غندنه وکړه. د دوی په خبره د قانون تر مخه د قبایلي ضلعو ټول مدنیات سرکاري ګرځول شوي دي. د اپوزیشن ګوندونو مشرانو ویلي چې دا قانون ډېر په توندۍ منظور کړل شوی او په دغه اړه د اپوزیشن مشرانو بحث ته نه دي پرېښودل شوي. دوی زیاته کړې چې د قانون پر ضد به عدالت ته ځي. دا چې د خیبر پښتونخوا د مدنیاتو یا قدرتي زیرمو وسایلو صوبایي وزیر ډاکټر امجد علي خان پرون مشال ډو ته څه ویلي د شبیر احمد جان په دې راپور کې وو.
د جمعې په ماخام پېښور سیکټریټ کې د یو خبري غونډې وروسته مشال لیډو سره په خبرو اترو کې د پاکستان تحریک انصاف د مدنیاتو یا قدرتي زیرمو او وسایلو صوبایي وزیر ډاکټر امجد علي خان وویل چې دغه بل یې پتا ده کې ځکه پاس کړو چې په صوبه کې شاملې دو وروسته په قبایلي ضلعو کې د درنګونو په اړه څه قسمه نوی قانون نه و چې له وجې ټول درنګونه او د سره تړلې روزګارونه بند شوي وو،
ماینونه بند شوي وو، هلته کې خلک بے روزګار شوي وو. د دې وجې نه مونږ هغوی لپاره نوي قوانین جوړول د دوو اویاو کالو چې کم د هغو استحصال شوی دی، او هلته کې نور څه داسې شته نه د ماینز د منرال نه علاوه.
درې ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا واکمن ګوند منرال سیکټر ګورننس ترمیمي بل 2019 د اسمبلی نه په ګړندیتوب پاس کړ چې پرې د مخالفو ګوندونو په خصوصي توګه د قبایلي ضلعو صوبایي اسمبلی غړو سخت احتجاج او نیوکې کړې وې. ولی حکومت وایي چې چې د قبایلی اولس په خګړې دا کار کړی دی. د مادونیاتو یا قدرتي زیرمو او وسایلو صوبایي وزیر ډاکټر امجد علی خان وویل،
زه وایم چې د فاټا د عوام د مفاداتو لپاره کدا د دین زر شوی نو موږ زر کولو، موږ چیرې زر تر موږ دا هلته کې امپلیمنٹ کو، چلته کې روزگار شروع شي، هلته مائنس کولو شي، هلته کې مزدور واپس په خپل کار باندې ولګي، ریوینیو جنریټ شي.
د صوبایي وزیر ډاکټر امجد علی وینا تر مخه د نوي قانون شډول اتم کې دا صفا ویل شوی دی چې د دغه زیرمو ملکیت به هم د قبایلی اولس او د دوی د مشرانو وي، خو که دوی کولی شي نو د سرمایه کاری په نیت د هیواد د نورو برخو نه د ځان سره کاروباري پارټنران یا شریکوال ساتلی شي.
شډول 8 کې دا دی چې د اونرشپ رائټس چې کوم دی هغه موږ لوکل خلکو ته ورکړي دي، نه به د پنجاب نه څوک راځي، نه به د پېښور څوک ځي، نه به د کراچۍ نه څوک ځي، خو اونرشپ چې دی یو د لوکل خلکو سره دی، دا خو د هغه باندې ډیفینډ کوي چې هغه په جوینټ وینچر کې څه مطلب دار هغه خلکو ته پیش کوي چیرې. نو زما خو په خیال باندې چې هغه لوکل خلک هغه بهتر ګڼلی شي. د جوینټ وینچر د خو کپرس کا مونږ خلک ونیسو چې نه ته جوینټ وینچر بنه کیږي، انویسټر بنه راځي، او څنګه چې تاسو وایي د خلکو سره پیسې نه، نو دا خو مونږ د ملک اکانومي هغه ریوینیو دا خو ټول مونږ ټکو ده.
نو مولي دا هم ویل چې کشر مخالف ګوندونه د کې سم مثبت بدون ناوستل غواړي، نو ورته بدوی هرکلی کوي.
کدا غوی سره د دینه خط تجویز نو بالکل هغه ته مونږ تیار یو. دا امندمنت شوی دی، دا صد قران صحیح پنه ده، په 2017 کې دم شوی و سره پر 19 کې وشو کوم ته خط تجویز راځي، نو ان شاء الله مونږ باغه اخلو او دا غوسره بکینوم او دا غو خبره چې کوم خط تجویز هغه منو.
دا د ونرا چې درې ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا صوبایي سملی غونډه تر جوی روز لپاره را بلل شو، چې په کده ما دنیا ته دغه ترمیمی بل 2019 په یو ورځ کې پاس کړی شو. ولی په صوبایي سملی کې مخالف ګوندونه تورونه لګوي چې حکومت د خپل خلکو د مفادات لپاره بغیر د سلا مشورې او بحث دغه بل پاس کړو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د خبر پښتونخوا د قبایلي ضلعو یو شمېر سیاسي او قبایلي مشران وایي حکومت د قبایلي شخړو د مخنیوي په پلمه د دوی وسایل د ځان کول غواړي. دوی مشال ریډیو ته وویل په قبایلي سیمو کې د قبایلو ترمنځ په وسایلو هیڅ جګړې نشته. بل لوري ته د حکومت دریځ دی چې د یادو سیمو وسایل د دې سیمو د مسایلو پر هوارولو لګول غواړي. تفصیل د بوروال کاکړ په دې راپور کې.
د پخوانیو قبایلی سیمو سیاسي او قبایلی مشران وای دوی د خیبر پښتونخوا د حکومت دا دلیل نه مني چې د قبیلو ترمنځ د جګړو د مخنیوي لپاره د یادو سیمو معدنیات حکومتي ملکیت ګرځوي. دوی د نومبر پر 15 مشال راډیو ته وویل چې پر هر فورم به په یوه خوله د دې حکومتي ګام پر ضد غږ پورته کوي. د جنوبي وزیرستان سیاسي او قبایلي مشر مولانا جمال الدین وویل د هر چا خپل سیمې معلومې دي او د قبیلو ترمنځ پر وسایلو جګړې نسته.
دا د قبایلو د معدنیاتو د قبضه کولو دپاره یو دروغزنی جابرانه په انصاف نه بینا یو دلیل دی چې دوی کوي ځان دپاره جوړوي. یو طرف باندې دوی وایي چې قبایل موږ آبادوو، روزگار ورکاو، په بل طرف د قبایلو په معدنیاتو باندې د دوی قبضه کول غواړي.
د باجوړ یو سیاسي او قبایلي مشر شیخ جهانزاده وای په ځینو سیمو کې شایي ځینې شخړې وي، خو د دې مطلب دا نه دی چې د ده په وینا حکومت دې د قبایلو له مرضۍ پرته د دوی پر وسایلو قبضه وکړي.
موږ غواړو چې دا بل دې وخت چې کوم دی دوی نور وړاندې نوړي، موږ غواړو چې په دې کې بهتروالی راشي او د قام په کې غرایل کې آمدن کې باقاعده حصي او بیا د دې غرونو نه چې کوم آمدن راټولېږي. واقعي خبره ده چې دا په مقامي سطح باندې مثلا په باجوړ کې یا په مومند کې خیبر کې کمی ذخیرې دي، هم د دغه سیمو په خلکو دې دا دولت لګولی شي.
د شمالي وزیرستان پارلماني استازي محسن داوړ وای حکومت د قبایلي سیمو قدرتي وسایل په انضمام کې لا حکومتي ګرځولي وو. د ویل په دې بل کې یو پلو ویل سوی چې تر راتلونکو لسو کالو به دا وسایل د قبایلو ملکیت وي او بل پلو حکومتي بلل سوی دی. د محسن داوړ په وینا پر دې هر څه سربیره دا خبره د منلو وړ نه ده چې ګواکې حکومت د قبایلو ترمنځ د جګړو د مخنیوي لپاره دا ګام اخلي.
مخکې چې په فاتح په وخت کې د دې څنګه ترتیب و چې تحصیلدار په موجودګۍ کې به د قومونو د چې کوم خلک کم سړي به لیز اخیستو د هغې په منځ کې به معاهده وشوه، نو بیا به هغه معاهده لاړه تر فاتح چې کوم مایندز اینډ منرلز ډپارټمنټ هغې پر به لاړه، د هغې یو ریکارډ به پروت و که نه. د قبیلو خو رانی پکې مخکې هم ځکه نه و چې سرکار په موجود و، سرکار په موجودګۍ کې به قبیلې خلک قوم خلک هم موجود و، چا به چې لیز اخیستل هغه به موجود و، نو هر چا ته خپل حدود هم معلوم و، د حد نه چا تجاوز موجود.
په پارلمان کې د خیبر قبایلی ضلع د خلکو یو استازي او د واکمن ګوند تحریک انصاف مخکښ محمد اقبال اپریدی مشال رادیو ته وویل د قبایلی سیمو ولس ډیر ځپل سوی دی او دوی غواړي چې د دوی وسایل د همدې خلکو د پرمختګ لپاره وکارول سي.
دا ټول خبرې به موږ انشاءالله ولزی د قبایلو د حکومت په منځ کې په جرګو په مذاکراتو باندې د قبایلو چې جمله څومره حقوق دي دا به قبایلو له ورکو، قبایل به یوازې نه پرېږدو.
دا له هغه وروسته ده چې د خیبر پښتونخوا د معدنیاتو صوبایي وزیر امجد علي د نومبر پر 14 ویلي وو چې په قبایلي ضلعو کې د معدنیاتو پر سر د قومونو ترمنځ د لانجو هوارولو او په غیر قانوني توګه د معدنیاتو د را ایستل کېدو د مخنیوي لپاره یې دا قانون له اسمبلی منظور کړی دی.
ورول کاکل تاسو سره پور وړاندې کوم شړې د غوږ سې دولس نیو بجې شوی او مجید بابر هم سټوډیو ته راغلی. راځي چې لاغو د خبرو لنډیز ورو.
د خیبر پختونخوا حکومت په صوبایي اسمبلی کې په اپوزیشن ګوندونو غږ کړی چې په زم شو قبایلي ضلعو کې د معدنیاتو د منظور شوي قانوني بل په اړه که څه بدلون نه غواړي نو دوی به یې هرکلی کوي. تېره ورځ دا خبره مشال ریډیو سره د معدنیاتو صوبایي وزیر ډاکټر امجد علي خان وکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ دعوه کوي چې په جنوبي وزیرستان کې د ماینونو صفا کولو کار ودرېدلی دی او په حکومت یې غږ کړی چې دا کار دې بیا ځل تر ځره پیل شي. تېره ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې د یاد غورځنګ مشر منظور پښتین وویل چې په دې اړه به غورځنګ یو آگاہ مہم ہم پہلے بھی تیر کال دے یاد پورنگ دے احتجاج پس دے پاکستان پر روئی لیور چھپ جنوبی وزیرستان کی دمائن اس پاکو لپارے جدید مشین دیر سوالے دا تیر اشپا پکوٹا کی یو چودنے دری امنیت سرتیری وزیرو پیزے نور جو ملکڑی تردہ محال دری چودنے دی مواری چاند آخستے پخوست کی دے وزیرستان پراتا کڑوال دے حکومت امرست غواری دا وی یو شمر مشران پر مشار لیریو کبیل چی رجیمی درار سے دو سر پر بیڈنی رول خوراکی موادو تھا اڑتیا لری لاہور ہائی کورٹ د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف کے علاج لپاره د بحث کو پاڑا د حضرت ورور شہباز شریف درخواست اوریدنے لپاره منظور کړه. صدقہ درخواست با بحث نن کیږي. په افغانستان کې د دوو طالب زندانیانو په بدل کې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې د دوو بهرنیو برمته شوو کسانو د خوشي کولو معامله تر اوسه ګونګه ده. دوره د مخکې افغان ولسمشر اشرف غنی د دې معاملې اعلان کړی و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغو دوو امریکایي سرتېرو ته ماتې ورکړې چې په افغانستان کې په جنګي جرمونو تورن و.
ابونه مولا مشال رډیو وردل چې مجید بابر وړاندې کول اوس هم را زودې ته چې د پاکستان زنه ورسپانو په خپلو اداریو کې سره خستي احمد الله ته وښي.
نوای وخت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي د وزیر اعظم د خزانه مشیر عبدالحفیظ شیخ ویلي دي خلکو ته روزګار ورکول د حکومت کار نه دی بلکې دا کار د ادارو دی او حکومت د خپلو کوششونو نه روزګار لپاره ماحول خکولی شي. ورسپانه لیکي اولستا صحت تعلیم او روزګار ورکول د جمهوری ریاست ذمہواری وي. ملک درنه د ملکی او غیر ملکی سرمایه کارانو لپاره که ماحول جوړ کړی شي نو یقینا په کاروبار کې به اضافه کیږي چې ورسره به د روزګار موقع زیات شي. دې ترڅنګ حکومت د 500 لکو کورونو جوړولو خبره کړې ده که په هغې کار شروع کړي نو په لوی شمېر کې خلک په روزګار لګېدلی شي. دې سره سره چین پاکستان اقتصادي رهداري باندې هم د پروژې مطابق کار شروع کول پکار دي، نو دا هغه لارې دي چې تر ډېره حده خلکو ته ترې روزګار ملاوېدلی شي. ورسپانه لیکي عمران خان خو په 15 کالو کې د 1 کروڑ نوکریانو ورکولو وعده کړې وه، نو دا به هله ممکن وي چې د روزګار موقع پیدا کړی شي. د خزانې مشیر او یا د نورو وزیرانو لخوا داسې بیانونو له وجې مایوسي خورېږي چې نقصان به یې صرف او صرف تحریک انصاف افغان ترسی. دنیا ورسپانه خپل اداریا په ملک کې د خوراکي شیانو نرخونو په زیاتېدلو لیکلې ده. ورسپانه لیکي د ټماټرو په شمول زیاتره سبزیانې، میوې، اوړه، دالونه او بجلی په نرخونو کې د اضافې له وجې ولس د مشکلاتو سره مخ دی او تحریک انصاف حکومت نه غوښتنه کوي چې د انتخاباتو نه وړاندې ورسره کمی وعده کړې وي نو هغه دې پوره کړي. ورسپانه لیکي ولس ته اسانتیاوې ورکول د حکومت ذمہواری ده. د خوراکي شیانو په نرخونو کې ولې دومره په تیزۍ سره اضافه روانه ده د دې معلومات دی وکړي او هر څوک چې ذمہوار وي نو د قانون مطابق سزا دی ورکړي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم عمران خان د تیر زیارت پورس په اسلام آباد کې یو کانفرنس ته وویل پاکستان د هند تر انتظام لاندې کشمیر لوجې د خطرې په ضد کې دی نو نړۍ ته په دې پوهېدل پکار دي چې دې سیمه کې حالات ډېر خراب دي. ورسپانه لیکي پاکستان په ښه شان د کشمیر مسله د نړۍ په وړاندې راپورته کړه خو نړیوالې ټولنې خاموشۍ لوجې په دې منطقه کې حالات نور هم د خرابۍ طرف ته روان دي او ټولو ته معلومه ده که د کشمیر مسلې حل راونه وستې شو نو د دواړو ملکونو ترمنځ څه وخت هم نښته کېدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د جرمنی خبری اجانس لکی چې په پاکستان کې له ماشومانو سره د جنسي تیریو په تورو نیول شوي تن څخه پلټنې روانې دي. مدني فعالان وایي ماشومانو سره د جنسي زورونو پیښو کې ککړو کسانو ته د سزاګانو ورکولو شرح کمه ده. بلخو اکانومست مجله لیکي چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو په نتیجه کې د قیدیانو تبادله شوې. دواړو لیکنو مهمې برخې لګولې اسو.
د جرمنی خبری اجانس ڈی پی اے د پاکستان پولیسو چارواکو په حواله وایي هغه تن څخه پلټنې پیل کړي چې له ماشومانو سره د جنسي تیریو په تور نیول شوی. سوهیل ایاز نومي په پاکستان کې لږ تر لږه دیش ماشومانو سره د جنسي تیریو ویډیوګانې جوړ کړي او د لوسو فلمونو نړیوالو کړیو خرڅې کړي وي. خبری اجانس لیکي سوهیل ایاز لوړې زده کړې کړي او په برتانیا او اټلي کې له ماشومانو سره د جنسي تیریو په مقدمو کې د بند سزا هم تیره کړې وه. خبری اجانس لیکي سوهیل ایاز چارټرډ اکاونټنټ دی او د خیبر پختونخوا حکومت سره سم مودې لپاره د سلاکار په توګه هم کار کړی و. د خیبر پختونخوا د تو وزیر شوکت یوسفزی ڈی پی خبری جان سویری چې دوی د سوهیل ایاز په اړه تحقیقات کوي چې چا برتی کړی وو. د ماشومانو د حقوقو ادارې ساحل یو ویان ممتاز ګوهر وای په پاکستان کې هر کال په سلګونو ماشومانو سره جنسي تیری او پیښې رامنځته کیږي خو په دې جرمونو کې ککړو کسانو ته د سزا ورکولو شرح ډیره زیاته کمه ده. بلخو اکانومست مجله لیکي چې د افغانستان حکومت او وسلوالو ترمنځ یو وار بیا رابطه شوې. د دې ثبوت د بندیانو تبادله وه. د امریکا او استرالیا دوه وګړي په 2018 کال کې وسلوالو طالبانو له کابله تښتولي وو. مجله لیکي د بهرنی وګړو د خوشی کولو په بدل کې د طالبانو قیدیان خوشی کړل شوی دي. مجله لیکي باید امریکا له افغانستان ځواکونه وباسي او دا خبره د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هم کړې وه چې د هغه هیواد لپاره د دوه لسیزو پالیسي ناکامه شوې ده. د مجلې په خبره دا جګړه نوره پیچلې کېدی شي او دا به افغان حکومت کمزور کړي او دا خطر هم موجود دی چې پاکستان او هند په هغه هیواد کې پراکسي جګړه شروع کړي. بلخوا طالبانو سره هم د مذاکراتو علاوه بله لاره نشته او د دې وجوهات هم موجود دي. اکانومست مجله لیکي د افغانستان په زیاتره کلیوالو علاقو د طالبانو کنټرول دی او له هغه ځایونو پلازمینې او د ولایتونو په مرکزونو کې ځانمرګي بریدونه کوي خو طالبانو ته دا خبره معلومه ده چې دوی جنگ نشي ګټلی.
دا مشال ریډیو ده.
ایا د حقانی شبکې د دریو غړو او په کابل کې د امریکای پونتون د دوه برمته شو استادانو تبادله هڅه ناکامه شوه او که څنګه؟ اردوونکو د افغانستان ولسمشر د تیرې سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې په کور او د نړیوالې ټولنې له استازو سره تر مشورې وروسته یې پریکړه وکړه چې د حقانی شبکې د بنسټ ایښودونکي جلال الدین حقانی زوی انس حقانی او دوه نور وګړي حافظ رشید عمری او حاجی ملی خان په مشروطه ډول خوشی کړي. هغوی د افغانستان د امریکایي پوهنتون له دوه استادانو تیموتی ویکس او کیون کینګ سره تبادله کېدل. استرالیایی تیموتی ویکس او امریکایي کیون کینګ په 2018 میلادي کال کې وسلوالو طالبانو له کابله وتښتول. نور تفصیلات د فرشته جلازې په دې راپور کې.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د تیرې سه شنبې په ورځ وویل چې د حقانی شبکې د دریو مهمو کسانو د تبادلې پریکړه ورته سخته وه خو هیله یې څرګنده کړه چې دا کار به د افغانستان د سولې لپاره د بین الافغاني خبرو له پیل سره مرسته وکړي. آیا دا تبادله وشوه؟ ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي پرون اسوسیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې انس حقانی او ملګري لا هم د بګرام په توقیف ځای کې دي. هغه اسوسیټډ پرس ته په دې اړه چې تبادله ولې نه ده شوې معلومات نه دي ورکړي. ذبیح الله مجاهد فرانس پرس ته ویلي چې د امریکایي پوهنتون دواړه استادان لا ورسره دي. د اسوسیټډ پرس په حواله د زندانیانو تبادله او ازادي د امریکا او وسلوالو طالبانو د استازو د خبرو اساسي ټکي ول. په دوحه کې د وسلوالو طالبانو سیاسي دفتر د چهارشنبې په سهار ازادي راډیو ته ویلي و چې انس حقانی او ملګري یې لا نه دي ورسېدلي خو تر هغه وروسته یې پر دې مسله خبرې ونه کړې. د افغانستان حکومت هم غلی دی خو د افغانستان د ولسمشر میرمنی رولا غنی د پنځشنبه په ورځ د واشنگتن د سولې په انسټیټیوټ کې ویلي چې سره لې دي چې جمهور رئیس د خپلو پریکړو ټول جزئیات له دې سره نه شریکوي، خو داسې ورته بریښي چې د تبادلې پلان ناکام شوی دی. رولا غنی وویل فکر کوي چې د معاملې یوې خوا د خپلو ژمنو له سرته رسولو مخ اړولی دی.
It did not work. I'm not quite sure why, but probably some party did not.
دا وای زه دقیقه نه يم خبره چې ولی، خو غالبا د معاملې وی خو خپل ژمنې نه دی عملي کړی او متاسفانه دا معامله نه ده شوی، نو دواړه استادان به خوشی نسی. رویټرز خبری آژانس د افغانستان د حکومت و چارواکي په حواله لیکلي چې تبادله ځنډول سوي خو نور جزئیات نه دی ورکړي. رویټرز همداراز د طالبانو د وی سرچینې په حواله ویلي چې درې بندیان باید په الوتکه کې قطر ته لیږل سوي وای، خو بیرته د بګرام توقف ځای ته استول سوي دي. په کابل کې د امریکا سفیر په ابتدا کې د جمهور رئیس غنی د اقدام هرکلی کړی و خو نور جزئیات نه ورکړي. افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت خاص استازی زلمی خلیلزاد هم پر دې مسله غلی دی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو. اروپایي ټولنې پر بوسنیا غږ کړی چې د هغو کډوالو ژوند ته پاملرنه وکړي چې په عرضي ډول هلته په کیمپونو کې میشت یو غواړي اروپایي هیوادونو ته ځانونه ورسوي. دوی وایي د دې باوجود چې اروپایي ټولنه د کډوالو د پاملرنې لپاره بوسنیا ته لسګونه ملیونه ډالر ورکړي، خو په کیمپونو کې د میشتو کډوالو ژوند ډیر په نامناسب حالت کې دی. ایسوسیټډ پریس پرې یو راپور جوړ کړی چې نجیب امیری تاسو ته وړاندې کوي.
ایسوسیټډ پریس لیکي د کروشیا پولی ته نږدې د بوسنیا په خاوره کې سلګونه هغه کډوال د باران، یخنۍ او سخت موسم سره لاس او ګریوان دي چې غواړي ختیځ اروپا ته ځانونه ورسوي. په راپور کې راغلي سخت کال د منی بارانونو د وچ یاک په نوم د کډوالو دغه کیم د خټو په یو تالاب بدل کړی دی. هرې خواته خزلې پرتې دي او کډوال د یخو خیمو ترمنځ په احتیاط قدم اخلي. یو پاکستانی کډوال شمشیر وایي دلته ژوند ممکن نه دی، تاسو ګورئ دا ځای د اوسېدو وړ نه دی، موږ ته د ژوند کولو، ویده کېدلو، خوراک او څښاک لپاره د یو ښه ځای ضرورت دی. کډوال دی کیمپ ته د ځنګل کیمپ نوم اخلي. د کډوالو لپاره کارکوونکو نړیوالو ادارو هم ویلي چې د خیمو دغه پنډغالی د کډوالو لپاره مناسب سهولتونه نه لري، خو ځایي چارواکي وایي تر څو یې بل ځای نوي موندلی دا کیمپ نشي تړلی. د امیر په نوم یو بل پاکستانی کډوال ایسوسیټډ پریس ته وویل په دې کیمپ کې ژوند د ځناورو په شان دی. د زیارت په ورځ د اروپایي ټولنې د کډوالو د چارو لوړ پوړي چارواکي هم د وچ یا کیمپ د تړلو غږ وکړ. دیمیتریس اورام پاولس وویل د کیمپ 8000 کډوالو ته باید مناسب سهولتونه ورکړل شي سو یو بشري بحران رامنځته نه شي. د نوموړي په وینا اروپایي ټولنې بوسنیا ته 30 میلیونه ډالره په دې موخه ورکړي چې د کډوالو سره مرستې وکړي، خو په یاد کیم کې د کډوالو ژوند ته په کتو سره داسې ښکاري لکه دغو کډوالو ته چې له دې مرستې هیڅ برخه نه وي ورکړل شوې. د یوې اندازې تر مخه په تیر یو کال کې د بوسنیا له لارې اروپا ته خواوشا 50,000 کسانه اوښتې دي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اودونکو د افغانستان په خوست کې د وزیرستاني کډوالو مشران له افغان حکومت او نړیوالو مرسته کوونکو ادارو غوښتنه کوي چې دوی سره د خوراکي شیانو د جمی لپاره د سونګ توکو مرسته وکړي. دوی وایي وزیرستاني کډوال کاروبار نه لري او نشي کولای د خپلو کورنیو لپاره د اړتیا وړ توکي راونیسي. بل لوري ته د دې ولایت د کډوالو چارو ریاست چارواکي د کډوالو ستونزې مني، خو وایي نړیوال خوراکي سازمان او نورو مستندویا بنسټونو کډوالو لپاره مرستې کمې کړې او ممکن په 2000 زیږیز کال کې هغوی د خوراکي توکو په برخه کې خپلې مرستې بندې کړې. تفصیل سیمې د مشال د خبريال نجیب الله الخير لکوي.
د خوست د ګران کیمپ په ګډون د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې د میشتو وزیرستانیو کډوالو مشران وایي چې افغان حکومت او د کډوالو په برخه کې نور مرستندوی بنسټونه دي دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وکړي. وزیرستاني کډوال مولوي احمد افغان مشال راډیو ته وویل
مخته چې کوم منتبه په ژمي کې 200 ډالر د لرګي د فرار کول دغه سه مرستې به هم غوړي هم دال هم او پمیاش پمیاش یې نسیار به منګ سره مرسته کوله اوس چې کوم دی د پسو میله کې د لمن فیر لوند بوند 15000 14000 کډوال پروت دی دلته تاسو افغانستان کې لیدل چې سوړه ډیر تیز دی د خلک ته بستر او د کمبال او د کوټې د اوبه صفا مرسته سخت نه سخت ضرورت ته د خلک د سره مخمخ دی چې آن اخیری د خلک سو کی.
قومی مشر ملک حبیب خان مدخیل هم له افغان حکومت او مرسته کوونکو ادارو وغوښتل چې دوی سره مرسته وکړي ځکه کډوال په دې ځای کې د ګټې وټې نورې لارې چارې نه لري.
د میرت څه طریقه هغه نشته بغیر د خدای ناسه چې میر داغه د خدای لادو چې دغه خلک سره مرسته وشي.
د ګلان کې په اوسیدونکو داوود مسجد وایي نړیوال خوراکي سازمان اوس په هغه اندازه خوراکي توکي نه ورکوي چې دوی سره یې ژمنه کړې وه.
دای مو زره دا کی ساکړی و چشپوراس ګیلو ز پګوتا درکاو مثال په ساړی بندې دای مو دا نن متا په وبوند شپش کیلو غالا روکاوی کوم عمر وزي روډینا تر وزي ولا می جمان کړای د پلا والی تامه دا خواسته ماجرین رئیس ته دبليو پی مشر یونیسار ته پسار چې د می شتوند د الکو چحال نشیم کوم تایور د چمی روډینا تر وز
د خوز د کډوالو رئیس محمد هاشم حلیم د کډوالو غوښتنو ته پکتو وای دا چې د کډوالو لپاره بیړنۍ حالت پای ته رسیدلی نو د نړیوال خوراکي سازمان مرستې کمی شوې دي. د ایجاتوی په خوز کې میشتو کډوالو سره د کال په اول درې میاشتو کې مرسته شوی همدارنګه د کال د آخر درې میاشتو د مرستې ژمنه هم ورسره شوی چې د یوې میاشتې د مرستې ویشي عملا دوام لري.
دا مشال ریډیو دا
اوس هم لجمنی سره سم ور رسیدلې د اونیزي خبرونه د نړۍ رنگونه دغه خبرونه چې تاسو پکې د ساينس فلم او نړۍ نور خوندور معلومات اوریدئ شي قربای ګلیا زیرا چې په ګډه توک شو.
دا مشال اړوي 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه ومنه هیله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. د نور پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مزرته د نړۍ لاره بره معلومات راغونډ کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د نړۍ یو لزر ساينس پوهانو یو خط لاسلیک کړي او په سمجستي توګه د نړۍ آب او هوا په لړکی ګړنی حالت نافذ کولو وړاندیز کړي دي. په دې خط کې ویل شوي چې د ګلوبل کلایمیټ ایمرجنسی یا نړیوال آب او هوا بیړنۍ حالت نافذ کول ځکه ضروري شوی چې دا د انسانانو پر ژوند ډیر زیات اثرات پیغام کې ویل شوی چې ډیر زر به انسانان د آب او هوا په اړه ډیرو سختو مشکلاتو سره مخامخ شي. پوهان وایي د الودګۍ او اقلیمی بدلون په اړه خبرداري له پیړو راهیسې ورکول کیږي خو حکومتونه دا په جدي توګه نه اخلي. د نړۍ یو نیم سل هیوادونو یو لزر پوهانو د نړۍ په نوم دا پیغام ورکړي چې مقصد یې دا مسله بیرته راپورته کولو یو کوشش دی. د استرالیا سیدنی ښار د ماحولیاتو پوهه تامس نیوسم چې دا خط یې لاسلیک کړی وایي دا د نړۍ ټولو ساینس پوهانو اخلاقي ذمہواري ده چې نړۍ له دې خطرونو خبر کړي. د دوی په خبره په موجوده حالاتو کې اقلیمی بیړنۍ حالت نافذ کول ناګزیر شوی دي. دوه کاله مخکې هم پوهانو یو خط لیکلی وو او په هغه کې ویلي وو چې دا توانایي استعمال د ځمکې درجه حرارت د ځنګلونو ختمېدل له وخته مخکې د واورې ویلیدل او د کاربن ډای اکساید اخراج آب و هوا ته سخت زیان رسولی دي. په هغه خط کې وړاندیز شوی وو چې د دې مسلې بشپړ جاج واخیستل شي. په دې خط کې راغلي چې هر کال د نړۍ آبادۍ کې 8 میلیونه اضافه کیږي او وسایل په ختمېدو دي. دا څېړنه بایو ساینس نومي ژورنال کې خبره شوې ده. د امریکا مشهور ډیزاینر کمپنی کیور د نړۍ تر ټولو ګران بای آیفون وړاندې کړی دی چې له سرو زرو جوړ دی. د آیفون 11 پرو دی. په دې کې نیم کیلو سره زر کارول شوی دی او 120 قیمتي هیرې لګول شوی دي. د دې آیفون بای 20000 ډالر ده. کیور کمپنی د آیفون یو لسم ته سولار ریس نوم ورکړی دی. د ایپل کمپنی نوی آیفون کې درې کیمرې دي. د دې مخکې هم یادې کمپنی په عامو فونونو کې قیمتي کاڼي او جواهرات لګولي وو او خرڅ لپاره وړاندې کړي دي. په آیسلند کې په 2009 کال کې مکډونلډز خپل ټول رستورانت وتړل خو یو کس له دې ځای آخري برګر او فرایز اخستلو فیصله وکړه. جوتور سمارسن ایف پی خبري ایجنسی ته ویلي چې دوی او ویدلی وو چې مکډونلډز خواړه نه خرابېږي. نو دا یې معلومول چې په دې خبره کې څومره صداقت دی. نوموړي لس کاله وروسته هم هغه برګر ساتلی دی او وایي چې اوس هم ډېر تازه ښکاري. دغه برګر لس کاله وروسته د آیسلند په جنوب کې یو هاسټل کې نندارې ته پاره کېښودل شوی دی. په دې هاسټل مالک بی بی سی ته ویلي دي چې دغه ضعیف برکت اوس هم موجود دی او په ښه حالت کې دی. د دوی په خبره د دې برکت کتو لپاره له ګردې نړۍ خلک ور روان دي. د یو ویبپاڼې تر مخه هره ورځ تر 400 لکو زیات خلک برګر کتو لپاره ورځي.
د چین ټکنالوژي یوې کمپنی ژوامی نوې سمارټ موبایل فون معرفي کړی چې کیمرې یو سل اته میگا پکسل ده. د دې له وجې دا د نړۍ تر ټولو قوي کیمرا لرونکی موبایل فون جوړ شوی دی. د دې موبایل نوم کې دی او بای شاوخوا $400. په دې فون کې د کیمرې سینسر کاربن کمپنی یعنی سامسنګ جوړ کړی ده. خو دغې کمپنی په خپل مصنوعاتو کې دا نه ده کارولي. د ژوامی کمپنی تر مخه د دې موبایل فون په مرسته ډېر واضح تصویر اخیستل کیږي چې هر یو شیز جزئیات به ډېر واضح وي. د سړنیز ادارې کلنس په خبره ژوامی د نړۍ سمارټ موبایل جوړونکي څلورم لویه کمپنی ده او په نړیوال مارکیټ کې 9% ونډه لري. د یاد کمپنی موبایل فونز په یورپ کې خرڅ ډېر زیات شوی دی او ډېر ژر به په جاپان کې خرڅ لپاره وړاندې کوي. د ټکنالوژي ویبپاڼو تر مخه تر اوسه پورې 100 میگا پکسل زیات سینسرز یوازې په ډیجیټل کیمرو کې وي او بیه په $0 کې وي. خو دا لومړی وار دی چې په موبایل ټلیفون کې دا سینسرز لګول شوي دي. ځینې پوهان وایي د موبایل فون په ډیزاین کې تېروتنې موجود دي او صارفینو ته پکار ده چې دا خبر په پام کې وساتي چې له دې موبایل فون تصویر اخیستلو سره بیټری زیاته مصرف کیږي. اوس د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې فلم ټرمینیټر ډارک فیت په دې اونۍ کې په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې د $1.5 میلیون نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې فلم جوکر په دویم نمبر دی چې د $9.5 میلیون نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم میلیفیسنت مسټرس آف ایول دی چې د $750 میلیون نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم اورتا چمن په لومړي نمبر دی چې د 10 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی. د هند په باکس آفس کې فلم هاوس فل په دویم نمبر دی چې د 180 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم میډ ان چاینا دی چې د 10 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی. د هالیوډ سینما وتیری اداکار ټام کروز فلم ټاپ ګن ټریلر خپور شوی دی. دا د دې سیریز دویم فلم دی. ټاپ ګن په لومړي وار په 1986 کال کې نمایش لپاره وړاندې شوی وو او په ټوله نړۍ کې ډېر زیات مشهور دی او تر اوسه پورې خلک خوښوي. په هغه فلم ټول لګښت $15 میلیون راغلی وو. په باکس آفس کې ریکارډ $875 میلیون زیات کاروبار کړی وو. دا فلم 40 کال وروسته بیا جوړ شوی دی. په فلم ټاپ ګن کې ټام کروز د جنگي الوتکې پایلټ وي. فلم ټاپ ګن میوریک به د جون په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
30 plus years of service, combat medals, citations, only man to shoot down 3 enemy planes in the last 40 years. Yet you can't get a promotion, you won't retire. Despite your best efforts, you refuse to die. You should be at least a 2-star admiral by now. Yet here you are, captain. What is that? It's one of life's mysteries, sir. The end is inevitable, Maverick. You're kind of headed for extinction.
Maybe so, sir. But not today.
هالیوډ سینما مشهور انیمیټډ فروزن سیریز دویم ټریلر خپور شوی دی. د دې سیریز لومړی فلم په 2013 کال کې وړاندې شوی وو او د $1 ارب نه زیات کاروبار کړی وو. دا فلم مشهوري کمپنی ډیزنی جوړ کړی دی.
Elsa, the past is not what it seems. You must find the truth. Go north. Across the enchanted lands and into the unknown. But be careful. We have always feared Elsa's powers were too much for this world. Now we must hope.
I won't let anything happen to her.
د هندي سینما اداکارانو ارجن کپور، سنجے دت او کریتی سینن فلم پانی پت سره لخوا شوې دي. دا فلم مشهور ډایریکټر آستوش گوارکر جوړ کړی دی. په فلم کې د ارجن کردار د یو جنگیالی دی. په فلم کې د ول سوا یو شپیتم کال هند کې د مراټه بادشاہت خودل شوې چې د هندستان واقعیت ترلاسه کړی وو او په مقابله کې څوک هم نو. په فلم کې ارجن د مراټه فوجي قومندان وي او په شمال کې د افغانستان بادشاہ احمد شاه ابدالي ځواکونو پر ضد جنگ کوي. پانی پت په تاریخي تناظر کې هم ډیر زیات اهمیت لري. پانی پت د هند ہریانا ریاست تاریخی خار دے. پا پانی پت کی پا پنزل لسواش پک بیشتم بیا پا پنزل لسواش پک پنزوسم کال او پا غل لسوا یوش پیتم کال کی جنگو نشبی بو. پا غل لسوا یوش پیتم کال کی دا پانی پت جنگ کی اوانانو مراتاز واکنو تا ماتی ور کڑی وا.
शस्त्र पूजन के समय आपने पेशवा तलवार सदाशिव को क्यों दी?
सदाशिव का हर कदम हमेशा मराठा साम्राज्य के हित में ही रहा है। आज हम पूरे हिंदुस्तान के शासक बन गए हैं।
मराठों के खिलाफ जाने वाला कोई है ही नहीं इस सरजमीन पर।
एक है जहां अपना अहमद शाह अब्दाली।
अब्दाली के आने का मतलब है पूरे हिंदुस्तान पर आक्रमण।
इस बार 1,00,000 की फौज लेकर आ रहा है वो।
पिछली बार जब वो यहाँ आया था तो यमुना का पानी 7 दिन तक लाल था। मोर का तख्त और ये कोहिनूर बड़ी मशक्कत से पाया जाता है, छीनने से नहीं मिलता।
तलवारें खींच लो, इस बार हमें उसे रोकना होगा।
एक बार इन्हें हरा दिया ना, फिर दिल्ली क्या, पूरा हिंदुस्तान आपका।
वो एक नाक की फूल लेकर आ रहा है तो हम
कोई आपके घर पर हमला करेगा तो आप शत्रुओं की संख्या गिनोगे या फिर पूरी ताकत के साथ उसका सामना करोगे?
हम मराठों का सफाया कर देंगे।
तो फिर हमारे बंदूकें आपकी।
इस बार अब्दाली को ऐसा सबक सिखाओ कि वो दोबारा हिंदुस्तान की तरफ देखने की हिम्मत भी ना करे।
د هندی سینما اداکار کارتک آرین فلم پتی پتنی اور وہ ٹریلر خپور شوی دی. دا مزایا فلم دی. د دې مخکې د اداکار کارتک فلمونه د سینما مینوالو ډیر زیات پخکړي وو.
تصویر سے پہلے پتاجی کہے تھے چنٹو تیاگی 10 صحیح سے پاس کر لو پھر آرام ہی آرام. اسی پرومس پہ ہم سے پہلے انجینئرنگ پھر نوکری پھر ہاں تو اچھا دی بھی کروا لیے. یا تو یہ سالہ آرام ہی آرام ہماری قسمت میں نہیں لکھا یا اپنے پتا کے ہاتھوں چوتیا بنے ہم.
آپ کی ہابیز کیا کیا ہے؟
जिंदगी में एक होती है हकीकत और एक होती है कपोल कल्पना.
कौन?
कपोल कल्पना फैंटेसी बे.
पीली वाली फाइल शर्मा सर को देकर आओ और जाते हुए चाय भी बोल देना.
अरे खुशबू कहाँ से आ रही है बे?
तपस्या सिंह, आप हाथ मिलाएंगे या मैं चाय बोल के आऊँ?
जी अभिनव त्यागी. बांध दो वो पीली वाली ड्रेस भी, बांध दो अलग से. यहाँ
तुमने बताया ही नहीं कि तुम शादीशुदा हो.
क्या? आ, आ,
आ, आ, तुम ठीक हो ना?
लग गई है.
अपने दीवाने का करके बुरा हाल रे.
قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل آیاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې په لوی الله مسپارم.
کم تو محبت لپارا ہم دے او کم دے کم دے کم دے حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم خلتنگا حیرانم چی نفتا وزگاری که خلتنگا تنگا تنگا مرد دے انسان لفرختو نہ تپو سکڑا تو نہ تپو سکڑا حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران دانن پا تشکا غزبان دے خرچی کے خلط تنگا وایا تنگا وایا تنگا وایا تنگا 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 Nari 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 n